افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیک مرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو پایلې د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. اخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او پرونی ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلورمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلورم پلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه همدارس په دغه دښته کې 100,000 ونې هم کښېنولې. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 120 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیا الرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 23 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې پوځ یې د غزې په اوږدو کې د څار الوتنې کړي تر څو د حماس لخوا د یرغمل شویو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په برید سره 224 کسان یرغمل کړل. له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یوې اونۍ اوربند پر مهال خوشې شول، خو نور لا هم یرغمل پاتې دي. د درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې، د 130 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوې سوي. بریتانیا ویلي چې لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په نتیجه کې وژل شوي او 15 نور تری تم دي. د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پر سین لکیني اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پر سین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څو پوړیزه ودانۍ زیانمنه شوې ده. د اوکراین پوځ پرون یکشنبه سهار اعلان وکړ چې د شپې لخوا یې لس روسي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګیدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمه کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا مرکزی قومندانۍ په ویلامیه کې ویلي دغه حمله نړیوال سوداګری او سمندري امن ته مستقیم خطر جوړوي. ویلامیه کې ویل سوي چې درې تجارتي کښتۍ او عملی د څوارلسو هیوادونو مربوط دي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د عراق په کرکوک کې یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوي چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ایتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دوشنبه ورځ ده، د لنده یا قوس 14 د دسمبر 4. د دې خبرونه په راپورونه کې دغه مسایل راټول سوي. د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوه.
در این نشست ما انتظار داریم که اساسی یک
فدی غونده کی هیله لرو چی ده سیاسی لاره ده نقشه یوه مسوده وراندیشی.
افغانستان کې د داعش او نور افراطي ډلو د فعالیت په باب د متخصصانو نظرونه هم په یو راپور کې اوریدل شوي. کله چې پاکستان د ویزې پرته افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه بنده کړه، دې مسالې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
د خور مېړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي چې لا هم تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د بریتانیا پوځ وایي چې د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو د ځای ځاګي موندلو لپاره پر غزې الوتنې کوي. په غزه کې بیا وضعیت کړکېچن شول سوی.
په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسېدو او د بریدونو له بیا پیل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او سلګونو شهیدان ترلاسه کړل.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو درا پورنو برخېته. د طالبانو د مخالفانو په ګډون د ویانا دریمه غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. ګډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لارې د نقشې جوړول بللی دي. په دې غونډه کې د طالبانو د یوې اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم ګډون کړی و. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالفو خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
درې نشست ما انتظار درم په اساسي یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لازیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لا پسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل مایسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په اتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په یو غونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د طالبانو پر ضد د چریکي بریدونو او سیمه ایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې د دې خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل:
دا منډې تیرې، دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بې اثره سرګندونی دا تاسو ته پښونه درځي، دا به تاسو ته په تاوان تمامیږي. او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست، نور به هم خپل رنګ بد کړي، نور به هم خپلې شوې ارادې و ملت ته ښکاره کړي، او نور به هم ملت ستاسو څخه متنفر او بېزاره شي، بل به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درې می غونډې ګډونواله فوزیه کوفی د طالبانو چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وایي دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. په ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډيږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، سره له دې چې نړیوالې ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی، خو د طالبان حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی ښولی او ادعا یې کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي.
عمردل چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو درېمه غونډه بیا پیل شوه. په دې غونډه کې پر سیاسي اجماع او نورو مسایلو خبرې کیږي. ځینې سیاسي او امنیتي کارپوهان افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې او نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې چا سره مبارزه وکړي او له چا سره نه، خو ځینې نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له وړتیا پورته ګڼي. دا هم په دې اړه تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2023 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده، داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشرفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
کوم تورونه چې د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپلې اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاري هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2023 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څانګې سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرۍ ډلې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرۍ شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوی غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولیس ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپلمنځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې دته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي و. ده دا خبره کړې وه چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په هرات ولایت کې ځینې زلزله ځپلي چې لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي چې په دې سړه هوا کې دوی او ماشومانو ته یې تر خیمو لاندې ژوند کول سخت دي. دوی ادعا کوي چې د کورونو د جوړولو چارې پڅې روانې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د زلزله ځپلو او په ځانګړي ډول د هغو کسانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې چې نن سبا تر خیمو لاندې ژوند کوي.
په هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونې زلزلې نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي. دوی ډېری هغه کسان دي چې کورونه یې د هرات په وروستیو زلزلو کې وران شوي او د اوسېدو نه دي. د دوی په وینا سړې هوا سره اسانتیاوې نشته، نو له ماشومانو سره ورته په خیمو کې اوسېدل ګران دي. زلزله ځپلي صدیقه وایي
زموږ ستونزې دا دي چې په خیمه کې هوا ډېره سړه ده، نه پوهیږو په دغې سړه هوا کې له هغه ماشومانو سره څه وکړو چې له موږ سره پاتې دي. نه پخلنځای شته، نه حمام او نه هم استوګنځای، او نه داسې امکانات شته چې له دغې سړې هوا سره ګزاره وکړو.
له زلزلې زیانمن شوی د زندهجان ولسوالۍ د کشکک کلي اوسېدونکی عبدالباقي وایي د دوی لپاره د کورونو د جوړولو چارې ډېرې پڅې روانې دي. د هرات په وروستۍ زلزله کې د نوموړي د کورنۍ درې غړي مړه شوي، وایي نور هم په سخت حالت کې دي. نوموړي چې لا هم په خیمه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وعده راکړه چې کور جوړوو. موږ 120 کورنۍ یو. له 120 کورونو څخه یې 100 یې د خافي شرکت اخیستي چې تر اوسه یې هیڅ کار نه ده شوی. احتمال لري چې تر نوروز پورې شل کورونه جوړ شي. کارونه یې ډېر ورو پر مخ ځي.
عبدالباقي د مرستو د رسولو په بهیر هم نیوکه کوي او ادعا کوي چې د زلزله ځپلو لپاره د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو مرستې کمې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هم د شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره تایید کړه چې یو شمېر زلزله ځپلي اوس هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او لومړنیو توکو په ځانګړي ډول خوراکي توکو او اوبو ته د دوی لاسرسی محدود دی. موږ په هرات ولایت کې د طالبانو له ځایي چارواکو څخه د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو او سړې هوا نه د خوندیتوب په موخه د موقتي ځایونو د برابرولو په اړه وپوښتل، خو په دې ولایت کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس او د اطلاعات او کلتور رئیس او زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو کمیسیون ویان احمد الله متقی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو زلزله ځپلو ته د سوداګرو د کور جوړونې کمیټې افتخاري غړي ولی شاه بهره ازادي راډیو ته وویل
شارکهای مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در رسولی
د بیلابیلو خرګوټ کورونه چې سوداګرو او خیر رسونکو خلکو په ګلران، زندهجان، روباتسنګي او غوریان ولسوالیو کې پر غاړه اخیستي په چټکۍ روان دي او ډېر ښه پر مخ ځي. د دې کورونو کلي به له ژمې څخه مخکې اړمنو خلکو ته ورکړل شي، خو اوس مهال دوی په خیمو کې ژوند کوي او یو شمېر خوراکي توکي د دولت تجارت موسسو او خلق لخوا دوی ته ویشل کیږي
مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای نا
روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم ویل شوی چې پر روان شمی کې بعد د زلزله ځپلو روغتیایي وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو ښځو او هغو کسانو چې له مخکې ناروغ و له خطر سره مخ وي د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د نومبر په میاشت کې 2901 زلزله ځپلي په شدیدو تنفسي ناروغیو او 314 نور بیا په شدید اوبلن نس ناستي اخته شوي دي د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د زلزلې له قربانیانو څخه عیسا ګل په خیمه کې د ژوند او ورپېښو ناروغیو په اړه داسې وایي
یوی چې روغ شي د دې سړی هوا له امله پل یې ناروغ شي یوې ښار ته وړی سینه بغل شوی کلینیک کې دوا ورکړه ښه نه شو بیا یې ورور ښار ته یوړو هلته یې وویل سینه بغل شوی زموږ د ماشومانو دا ناروغۍ د سړی هوا له امله دي
روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په هرات ولایت کې د اکتوبر د 2 نیټې د زلزلې او له هغې وروسته ټاکنونو له امله په 302 دیا کلیو کې شاوخوا 250,000 کسان چې 60% ماشومان دي په مستقیم ډول اغېزمن شوي او بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ او سم یو نړیواله مسأله د بریتانیا پوز ویلی چې د حماس لخوا د یرغمل سویو خلکو د ځای ځایګي د موندلو لپاره پر غزې د څار الوتنې کوي حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په بریت سره د سلګونو کسانو پر وژلو سربیره لږ تر لږه 240 کسان یرغمل کړل د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ لپاره یو لنډمهاله اوربند هم تامین سو خو تر ماتېدو وروسته اسرائیل بیرته په غزه کې خپل عملیات پیل کړل صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي
د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې د انګلستان پوز به د غزې په اوږدو کې د څارنې الوتنې ترسره کړي ترڅو د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو په موندلو کې مرسته وکړي حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 240 کسان یرغمل ونیول له دې ډلې 110 کسان د شاوخوا یو اونیز اوربند پر مال خوشی شول خو نور لا هم یرغمل پاتې دي له درې ورځو راهیسې چې جګړه بیا پیل شوې د 110 نورو یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره هیلې مړاوي شوې بریتانیا ویلي لږ تر لږه 12 بریتانویان د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس د بریت په پایله کې وژل شول او 15 تنه نور لا درک دي اخو پر غزې ترنګ د اسرائیل د بریدونو لبیا پایل سره چې درې ورځې پرې تیرې شوې د غزې روختونونه له سختو ټپیانو ډک دي سلګونه کسان په تیرو درې ورځو کې د راپورونو له مخې مړه او ټپیان شوي په غزه کې د الاهلي عرب یا باپتیست روختون مشر ډاکتر فاضل نریم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په حقیقت کې د اوربند له پای ته رسیدو او د بریدونو لبیا پایل سره موږ په تیرو درې ورځو کې د نن په شمول ګڼ ټپیان او په سلګونو شهیدان ترلاسه کړل دا ځل ټپونه د اوربند په خوا پرتله خورا سخت دي نه پیچلی او خلاص دي چې بیړنۍ مداخلې او عملیاتو ته اړتیا لري مخته د سر او ګېډې له ناحیه ګڼ ټپیان رسیدلی او ټول ژوند ژغورونکو عملیاتو ته اړتیا لري اخو اسرائیل خپل بریدونه د غزې جنوب نیمه برخه ته پراخ کړي چیرته چې ادعا کوي د حماس وسلواله ډلې مشران پړ دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي د ملکی وګړو کړاو د زغملو وړ نه دی د بد لړمال اوربند لپاره هیلي ورسته لاغه ختم شوي چې اسرائیل خپل مذاکره کوونکي کور ته وبلل
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري ځینی افغان ناروغ لرونکو وای د پاکستان حکومت د ټوکن فورمې پر بنسټ دغه هیواد ته د ناروغانو د ننوتلو اسانتیا لري کړی ده د ازادي رادیو ته ویلي غواړي چې خپل ناروغان د تداوی لپاره پاکستان ته ولېږدوي خو له ویزې پرته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي مخکې د موافقې لمخې افغان ناروغانو کولای سوی چې لوزې پرته هم پاکستان ته ننوځي دا هم تفصیل
له پاکستان څخه د بی اسنادو افغان کډوالو په زور د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د ترو زوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه هغه وایي چې د تره زوی له دوه ورځو انتظار وروسته په توخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډېر جدي ستونزه ده. زما یو تره زوی و چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي توکن ورکړ شوی و او نه امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمین بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما شش هفت سال میشه که از تکلیف ګرده.
زما ورور له اوو کلونو راهیسې د پښتورګو له ستونزې کړېږي. څلور کاله وړاندې یې په پاکستان کې عملیات شوي و، خو سږ کال یې بیا پښتورګو کې تیږه پیدا شوه. هغه مو ولېږه، توکن یې ترلاسه کړ خو دروازه کې اجازه ورنه کړل شوه چې له پولې تیر شي. ډاکترانو ویل احتمال شته چې د ډېرو تیږو درلودلو له امله ښایي د هغه پښتورګي له فعالیت ودرېږي.
د مسلې یو شمېر نورې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه یې سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم پنځه ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا پنځه واکسینې مې کړې دي، یو واکسینې پاتې دي، اوس ګیټ بند دی، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټیمپوري ویزا واخلي د ده واکسین وخت خو تېرېږي. مونږ دولت نه دا هیله لرو چې دا مونږ دولت پاکستان سره کښېني جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالي حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګون یې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسناد لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
د افغان کډوالو ایستل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو شخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فعال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 420 112 145.
د نورستان په مرکز پرون کې د یونیسف په مالی ملاتړ سلګونو کورنیو پلسګونو هټیو دفترونو او پانتون ته د تشاک پاکې اوبه چمتو کیږي. مسؤولان وایي چې دغه پروژې چارې د شنبې په ورځ پیل سوې او 10 میلیونه افغانۍ به ورباندې ولګول سي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په مرکز پارون کې په سلګونه کورنۍ هټېوال د دفترونو کارکوونکي او د پوهنتون محصلین د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي چې اوس دغه ستونزه ورته د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي همکارۍ حل کیږي. د دوی په وینا چې له 5 کیلومتره لرې چینې څخه به د پیپسکیم له لارې پاکې اوبه هر دفتر، کور او نورو خلکو ته ورسول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز پارون لپاره سد پاسه 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی همکارۍ د پاک اوبو د شبکې چارې پیل شوې چې سلګونو ولسي خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د نوموړې شبکې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ د پوهنتون سربیره په لسګونه دولتي ادارات او هټیوال د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هغه ستونزې به حل شي چې د پاک اوبو د نشتوالي له کبله ولس لاسو ګریوان.
پارون مرکز نه 15 کیلومتره لرې یوه غټه چینه ده، تقریبا هغې نه